شنبه د لړم اتلسمه د نومبر نهمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې. د خبرونه د ماښام تر اوبو بجو په منځني سپه دوله شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 هم خپریږي. روانه خبرونه زه احمد چیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. سهار مو بخیر. د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو اعلان ته 15 ورځې پاتې شوې. وړاندې به دا واوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به وتوانیږي چې پر دې ژمنه عمل وکړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هیله من دی چې د ولسمشۍ د انتخاباتو ابتدایي نتیجه به د دې اونۍ په ترڅ کې اعلان کړي. نن د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ د کرکټ یوه ورځنۍ لوبه ده، او ماسکو هیله من دی چې له ایران سره به شوی اټومي تړون د دې سربیره خوندي شي چې واشنگتن ترې وتلی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ژمن دی چې پر ټاکلي وخت د انتخاباتو لومړي نتایج اعلان کړي. د دې کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی ازادي راډیو ته وویل چې د سولې او اسلامي عدالت او ثبات هوام پالنې انتخاباتي ډلو پر ځینو مواردو ورسره مخالفت کړی چې د دې په وینا دا کار د نتیجو د اعلان پروسه ځنډوي. دی وویل چې د انتخاباتي ټکټونو له استازو سره نن یو ځل بیا غونډه جوړوي. میرمن نورستانی زیاته کړه،
دی موږ غوښتي چې د دې په مخ کې بسته‌بندي وشي او صندوقونه ټول چې وزارت دفاع سره خبره کړي پلان د انتخابات سره شریک دي. موږ خپل صندوقونه انتخابو او بالاخره به د فیفا او کیفا او د مدني ټولنو ته نظارت او ټکټ چې راځي د هغې ته نظارت لاندې به ولیږو ولایاتو ته.
میرمن نورستانی زیاته کړه که د انتخاباتو نتیجې نوري هم وځنډي شي افغانستان له بحران سره مخامخ کېدای شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په روانه اونۍ کې څو ځله د تیره اونۍ څو ځله د افغانستان په 4 ولایتونو کې د شاوخوا 2000 محلونو د رایو بیا شمیرلو لپاره چمتووالی وشوت خو ونه توانید. د نوي انتخاباتي محل ویش له مخې کمیسیون ژمنه کړې چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د عقرب په 28 او وروستۍ به د قوس په 15 نیټه اعلان کړي. په روانه خبرونه کې وړاندې په دې اړه تفصیل اوریدلی شي. په تاجکستان کې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د نومبر په 16 له افغانستان سره پر پوله د تاجکستان د ځواکونو او داعش جګړه مارانو ترمنځ په نښته کې و امنیتي افسران وژل شوي دي. په پلازمېنه دوشنبه کې چارواکو په رسمي توګه اعلان کړی چې یوازې 2 افسران یې وژل شوي. د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې مخکې ویلي وو چې د پولیسو یو افسر بهرام قاسم ساده او یو د پولیس ساتونکی عزت الله لطیفوف د نومبر په 16 هغه مهال ووژل شول چې د داعش سختدریز ډلې 40 کسانو ازبکستان ته نږدې پر پوله پر یوه پوسته حمله وکړه. دا سیمه د تاجکستان په رادوکی ولسوالۍ کې دوشنبه ته په 60 کیلومتره کې پراته ده. چارواکو لومړی ویلي وو چې حمله کوونکي له افغانستانه ورغلي. دوی ویلي چې 15 سختدریز وژل شوي او 15 نور ژوندي نیولي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د دې حمله او افغانستان ترمنځ هیڅ تړاو نشته. د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ د 350 ورځو کرکټ سیالیو دوهمه لوبه نن د هند په لکنو کې کیږي. دا لوبه پر ځایي وخت ماسپښین پر 2 بجو پیل شي. له ویسټ انډیز سره د افغانستان د لوبو لړۍ د نومبر په 16 نیټه پیل شوه چې په لومړۍ لوبه کې ویسټ انډیز افغانستان ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. افغانستان او ویسټ انډیز به خپل دریمه یو ورځنۍ لوبه د دوشنبه په ورځ وکړي. په هند کې به دواړه هیوادونه درې شل وره سیالۍ هم وکړي چې د نومبر په 14، 16 او 18 به وي او بله سیالي به ټیسټ لوبه وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې دی هیله لري د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ اټومي موافقه به پر دې سربیره وژغورل شي چې واشنگتن له دې موافقې وتلی. امریکا تیر کال په می میاشت کې له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې ووته او له هغه راهیسې پر ایران نوي بندیزونه لګولی دي. د واشنگتن هڅه دا ده چې ایران بیرته د مذاکراتو میز ته کښینوي او یو نوی تړون وشي. واشنگتن استدلال وکړ چې د دې موافقې شرایط کافي نه دي چې د اټومي وسلو له جوړولو ایران وګرځوي او دا هیواد د بالستیک توغندیو له پروګرامه او په منځني ختیځ کې له تخریبي فعالیتونو لاس واخلي. ایران د امریکا تورونه ردوي چې ګواکې غواړي داسې بالستیک توغندي جوړ کړي چې اټومي وسلې انتقال کړی شي او وایي اټومي پروګرام یې سوله ییز دی او هدف یې د انرژۍ تولید دی. د عراق د امنیتي ځواکونو او حکومت ضد مظاهره کوونکو ترمنځ په نښتو کې پرون د جمعې په ورځ درې کسان ووژل شول. امنیتي ځواکونو پر اعتراض کوونکو اوښکې بهوونکی ګاز وشینده. د رویټرس د راپور له مخې د ځواکونو او لاریون کوونکو ترمنځ د نښتو په نتیجه کې یو شمېر اعتراض کوونکي ټپیان شول. د اکتوبر په لومړۍ نیټه په پلازمینه بغداد کې د بیکارۍ او اداري فساد پر ضد لاریونونه پیل شول او له هغه راهیسې تر 280 ډېر کسان په دې لاریونونو کې وژل شوي. لاریونونه په چټکۍ سره جنوبي ولایتونو ته هم خپره شوي. لاریون کوونکي چې ډیری محصلین دي غواړي چې د عراق سیاسي نظام تغییر شي او د اداري فساد مخه ونیول شي. خلک د بهرنیانو په ځانګړې توګه د ایران د لاسوهنې پر ضد هم راوتلي چې د عراق د حکومت ملاتړ کوي. داو خبرونه دا سدي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د خبرونه په دوام، د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ابتدایي نتیجو اعلان ته 15 ورځې پاتې دي، خو د رایو د بیا ګڼلو پر سر جنجال لا هم نه دی هوار شوی.
زموږ بین المللي کمیشنران موږ ته وایي چې تاسو مستقل کمیسیون یاستئ، تاسو ځان ته قانون لرئ، طرز العمل لرئ، لایحه د وظایفو معلومه ده.
وړاندې د هوا عالم نورستاني د څرګندونو د جزئیاتو تر څنګ د بیلابیلو انتخاباتي ډلو نظر در سره شریکوو. نړیوالو چاپی خبرونه ته کتنه لرو چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د احتمالي وټلو مسله چیرلې ده. دا به هم واوري چې لنن دیرش کال مخکې د برلین دیوال ونړید. هغه مهال د امریکا ولسمشر د شوروي اتحاد جمهور رئیس مخاطب کړ او ورته ویل دا دیوال ړنګ کړه.
مستر ګورباچوف، تیر داون دیس وال.
د دې خبرونه په روسي کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو.
د دې موبایل کاروبار کوم، یعنی انجینر یم، مستر یم، موبایل ژوند ترمیم کار کوم.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن د انتخاباتي ډلو له استازو سره غونډه وکړي ترڅو د رایو بیا شمیرنه په ولایتونو کې پیل شي که نه شي. په دې اړه پرونۍ غونډه وروسته له مخالفتونو پای ته ورسېده. د تلی د 16 نیټې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجه چې ټاکل شوې وه د میزان په 28 اعلان شي او وروستۍ د لړم په 14 یو ځل ځنډېدلې ده او اوس تمه ده چې لومړنۍ پایلې له ننه 15 ورځې وروسته معلومې شي او وروستۍ نتیجې بیا د لیندۍ په 15 اعلان شي. کنن هم موافقه و نشوه چه به کیشه؟ ده ملالی بشیر پراپور که اورو.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي له انتخاباتي ټکټونو سره یې د جمعې ورځې غونډه بې نتیجې پای ته ورسېده او دوی پریکړه وکړه چې د انتخاباتي ټکټونو له استازو سره یو ځل بیا نن غونډه جوړه کړي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستاني له ازادي راډیو سره د جمعې په ماښام په خبرو کې وویل چې کمیسیون پرته له بایومتریک رایې باطلې مني، خو د دې په خبره دا رایې باید لومړی وکتل سي.
2023 د ور باندې اعتراض لري، دا باید یو ځل ولیدل شي، یعنی که بایومتریک وه، خو هغه د بایومتریک رای به یا د کیو آر کوډ ریډر موږ لرو هغې اساس به شناسایی شي او کایانه نه و باطلې به یي. څنګه باید په هر صورت کې صندوق ته مراجعه وکړو؟ دوی ووایي چې تاسو صندوق ته مراجعه مه کوئ، د همدې ځینه دا باطلې اعلان شي.
میرمن نورستانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ثبات او همګرایي او د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټکټونو له دوی سره غونډې کړې او په همغږۍ په دې اړه مخالفت کوي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې ویاند فضل غنی حقمل په دې اړه د جمعې په ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی غواړي په ټول هیواد کې رای بیرته له سره وشمیرل سي او یوازې د بایومتریک رای معتبر وګڼل سي.
نه یوازې همدغه محلونه چې کمیسیون شمیر په ډاګه کړی دی دا باید له سره تفتیش او باز شماری شي، بلکې موږ غواړو چې په ټول افغانستان کې دغه رای شمیرنه له سره وشي، ځکه موږ د درملوک د کمپنۍ په راپور باور نه لرو او د درملوک کمپنۍ چې کوم ارقام خبرایي هغه مونږ ته د منلو وړ نه دي.
د یادولو وړ ده چې درملوګ یوه جرمنی کمپنۍ ده چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د بایومتریک رایو د تصفیه مسؤلیت لري. همداراز د افغانستان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ویاند فریدون خوځون د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل لومړی چې څلورو مواردو ته پام ونیسي هیڅ رایې باید بیرته ونه شمېرل سي.
درملو او کمیسیون ژمنه کړې ده چې شپږ موارد رایې به دوی تصفیه کوي چې د تکراري عکسونو د تکراري ګوتو د عکس څخه د عکس د ټایم مسله د جی پی ایس مسله او د کوچنیانو د عکسونو مسله ده. مهمه ده چې کمیسیون مخکې له دې چې دغه عربي نوي تصفیه شوي د بشمارۍ او تفتیش مسله پروسه پیل نه کړي.
ښاغلی خوځون زیاته کړه چې تر هغه وخته چې د دغو مواردو برخلیک نوي معلوم سوی دوی و بیا شمیرنه او تفتیش ونه مني. د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټیم استاذ سید خالد سادات بیا وایي چې د یو شمیر انتخاباتي ټیکټونو دا ډول مخالفتونه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کار کې لاسوهنه ده.
دوی د انتخاباتو کمیسیون وخت پای کې د انتخاباتي پروسی مداخله کوي او په عین زمان کې په ټول معنا باندې غواړي چې انتخابات خپل وخت باندې اعلان شي او دا بدون شک چې د انتخاباتو په نتیجه باندې مستقیمه رایه پیبرسي هغه وخت چې د انتخاباتو کمیسیون اعلان کړی دی ممکن
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس هوا علم نورستانی ازادي راډیو ته وویل چې د رایو نشمیرل کېدو په نتیجه کې د رایو نتایج مخکې هم ځنډیدلي او دا کار افغانستان د بحران خواته وړلای سي. دی وویل چې که د شنبې د ورځې غونډه نتیجه ورکړي او کنه کمیسیون به د رایو ارزونه پیل کړي او د انتخاباتي ټکټونو موترز استازي کولای سي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته مراجعه وکړي.
که چیرته نن بیا د انتخابات خپلواک کمیسیون له یو شمېر انتخاباتي ډلو سره په ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې پر سر موافقې ته ونه رسید څه به کیشي؟ نتیجې به بیا ځنډی شي؟ په دې برخه کې ملالۍ بشیر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشر هوا عالم نورستانی څخه نور وضاحت غوښتی دی. آغلې نورستانی وایي:
موږ نشو کولای چې دا لویه پروسه چې د افغانستان سرنوشت دی دا وزنده وزکه چې منګه بیا د افغانستان خلکو ته ورکون کې استو منګ دی وته ویل چې زمنګ د پاره معتبر رائے د بایومتریک رائے دی منګ د بایومتریک رائے نه یو ان چملری نوزو اما باز شماری او بیا لیدنه صندوق ته مراجعه د بازو محلات لپاره ضرور ده. هغه کمی ارقام چې 2023 چې دی ور باندې اعتراض لري دا باید یو ځل ولیدل شي یا د اقل سبا به 2023 نفر به راځي وایي به زما رایه تاسې څه کړله ولو که دا په هر شکل که بایومتریک وه خو هغه د بایومتریک رایې به وي یا د کیارکوډ ریډر موږ لرو هغې اساس به شناسایی شي او کایا نه نه وباتلي به وي چې تصدیق د بایومتریک ونه لري موږ هغه باطلو.
نورستاني صاحب تاسو د خبرو څخه دغه هدف اخلو چې تاسو به حتمن پر خپل ټاکلي وخت باندې د دا ځل نتایج اعلانوي. بل پښتنه مې دغه ده
بل شي مکاهد هم دي ته یو دي
دغه پښتنه باید در څخه وکم چې د کوم ټیکټ د کومو کاندیدانو کسان ډیر ټینګار کوي چې باید دغه صندوقونه له همدې ځای څخه د رایې باطلې اعلان سي.
ثبات هم ګرایي حزب اسلامي او د نبیل ټیکټ خو د نبیل ټیکټ موږ سره لا نه دی ناست عملي نه دي ویلي او حزب اسلامي او همګرایي دا دوه ټیکټونه دیو بیخي همغږي باندې ویل چې یو د بل خبره تاییدي.
او نړیوال ناظرین آیا ستاسو سره پر دې مورد یعنی په دې اړه ستاسو سره توافق لري؟
زمونږ بل مللي کمشنران موږ ته وایي چې تاسو مستقل کمیسیون یاستئ تاسو ځانته قانون لرئ طرز العمل لرئ لایحه د وظایفو معلومه ده نو دې ته هغه د بلنه ورکوئ دی راځي ستاسو د برنامې رګوري دی چې بایکاټ کوي نو د بایکاټ په خاطر باندې که تاسو پروسه ځنډوئ فکر کوم چې یعنی هغې وایي چې د خپلې دندې په مقابل کې یعنی هغه کوي خپله دنده یعنی تاسو باید سر ته ورسوئ.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره هوا علم نورستانی:
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار لوو د ماشام تر او بجو پوریا سجی رډو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. وو په جو 15 دقیقې شوې نړیوالو چاپی خپرونو ته کتنه لرو. دغه خپرونه په خپلو تاسو غنو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د احتمالي وتلو مسله څېړلې ده. دا کتنه سفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
اتلانتیک شورا له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په رامنځته کېدونکي وضعیت او اړوندو اندېښنو یوه مقاله لیکلې ده. د مقالې عنوان دا دی چې امریکا متحده ایالاتونه له سوریې د وتلو تیروتنه په افغانستان کې نشي تکرارولی. په دوام کې راغلي چې په افغانستان او منځني ختیځ کې د امریکا د نفوذ په کمښت سره به افراطي ډلې برلاسې شي څو په پاکستان او منځني ختیځ کې له خپلو پټنځایونو پر امریکا برید وکړي او ګټې وګواښي. د اتلانتیک شورا په لیکنه له سوریې د امریکایي ځواکونو په وتلو سره د امریکا د تعهد په اړه پوښتنې راولاړې شوې. د امریکا نویو سیالانو ته یې فرصت ورکړ. اوس د افغانستان په اړه هم د همدغسې یو حالت تصور کېدای شي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د سپتمبر په 8 له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا د مرکچیانو خبرې لغوه کړې او وی ویل چې په دې ډلې به بریدونو ته زور ورکړي. هغه په وار وار ټینګار کړی چې له افغانستانه به امریکایي ځواکونه بیرته خپلو کورونو ته ستنوي. د اتلانتیک شورا په مقاله کې راغلي چې د سولې په لور د افغان حکومت هڅې هم د امریکا د ولسمشر په دې اعمالو چې له موافقې پرته یا له موافقې سره د عسکرو ایستل غواړي ټکنۍ شوي دي. په دې مقاله کې وړاندې دا هم راغلي چې له منځني ختیځ او له افغانستانه د امریکا د نفوذ په کمښت د امریکا سیالو هیوادونو ته دا فرصت مساعد شوی چې په مسایلو کې ښکیل شي. له سوریې د امریکا په وتلو ترکیې د کورد جنګیالیو پر ضد عملیات وکړل او بالاخره د روسیې په منځګړیتوب یوه موافقه وشوه. د اتلانتیک شورا په خبره اوس عینن په افغانستان کې هم د سیمې یو بل قدرت چین ته فرصت په لاس ورغلی چې د افغان سولې په اړه هڅې وکړي او په بیجنګ کې د افغان حکومت او طالبانو د مخامخ خبرو کوربتوب وکړي. د مقالې له مخې دې ته پکتو چې چین په پاکستان له اقتصادي پلوه نفوذ لري او پاکستان هم د طالبانو یو لوی پلوی بلل کیږي، ممکن د سولې په خبرو کې یو ښه منځګړی ثابت شي. اکونومیست خبرونه د افغانستان او عراق جګړو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې دغه دوه جګړو امریکا ته هیڅ شی په لاس ورنکړل. خبرونه د امریکا د متقاعدو پوځیانو د وزارت په حواله لیکلي چې 2 میلیونه ولک امریکایي پوځیانو په دوري شکل په افغانستان او عراق خدمت کړي او لډلې 15% معلول شوې دي. یو شمیر نور هم د جنگونو له عمله له رواني ستونزو سره مخ دي. اکونومیست خبرونه دا پوښتنه کړې چې څه وخت به دغه متقاعدو پوځیانو ته پیسې ورکړل شي. په ځواب کې راغلي راتلونکي نسلونه به دغه پیسې پرې کوي ځکه جنگونه په قرضو باندې تمویل شوې دي. په دوام کې دا هم راغلي چې ډیری امریکایان دا فکر کوي چې هیواد یې ولې لا هم جنگ کوي. د اکونومیست د دې مقالې د لیکوال په باور دوی په حق دي ځکه جنگ یوازې ورانه راولي او بیلګې په دوو وروستیو لسیزو کې په افغانستان او عراق کې له ورایه ښکاري.
نن د برلین د دیوال د نړیدو ډیر شمه کلیسه ده. وړاندې په خبرونه کې په ډیره تفصیل درکو. خو سپراشو د جوګي ماشمانو ستونزې ته چل شوې ده. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره جوګي ماشمان شوونځیو ته د تلو اجازه پیدا کړې. د افغانستان د پوهنې وزارت دغه ماشمانو ته د زده کړې د زمینې د برابرولو خبره داسې محل کوي چې جوګیان لا هم افغان پیژندپاڼه نه لري. دغه پریکړه د ازادي راډیو د هغه راپور وروسته وشوه چې څه موده مخکې د جوګیانو په ژوند جوړ شوی و. تفصیل له کابل د ناجي ساپۍ په راپور کې.
جوګي ماشومان به له دې وروسته ښوونځیو ته ځي. د پوهنې وزارت دا پریکړه د ازادي راډیو د یو سیرنیز رپورټ وروسته وکړه. د پوهنې وزارت ویاندی نوری نزهت د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پوهنې سرپرست وزیر تیرونی د جوګیانو خیمې ته ورغی او ورسره ژمنه وکړه چې جوګي ماشومان به تر دې وروسته ښوونځیو ته ځي. دا وایي موږ پریکړه کړې چې د جوګي ماشومانو د ښوونې او روزنې لپاره اقدام وکړو. په دې اړه د پوهنې وزارت یو سلاکار ته دنده سپارل شوې وه چې بشپړ معلومات او یو جامع راپور برابر کړي. دا رپورټ چمتو شوی او له جوګیانو سره خبرې هم شوې. کومې ستونزې چې لري هغه پیژندپاڼه ده. هیله مند یو چې دغه ستونزه هم هواره شي. د تابعیت تذکرو نه لرل، بې وزلي، د سرپناه نشتوالی او له زده کړو بې برخې پاتې کېدل د جوګیانو هغه ستونزې دي چې د ازادۍ راډیو د تېرې میاشتې په رپورټ کې ورته ځای ورکړ شوی و. 14 کلنه الهه وایي ښوونځي ته د تلو لپاره ورځې شماري.
زه
اوس ډېره زیاته خوشحاله یم چې تر دې وروسته به ښوونځي ته ځم. تر دې وړاندې خپه وم چې نالوستې به پاتې شم. اوس به درس وایم او راتلونکي کې به ډاکټره شم. جوګیان له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته ل تاجکستان افغانستان ته راغلل. جوګیان وایي له آره د تاجکستان له کولا برغلی او له کلونو راهیسې په افغانستان کې میشت دي. جوګیان سنی مذهب مسلمانان او په ملیت تاجک دي چې په دری او د جوګیانو په لهجه غږیږي. له جوګیانو د افغانستان په اساسي قانون کې یادونه نه ده شوې او له همدې وجې نشي کولی چې د تابعیت تذکیرې واخلي. صابر کولابی په کابل کې د جوګیانو د یوې سیمې وکیل دی. دی وایي اکثر ماشومان د پیژند پاڼې د نه لرلو له امله د ښوونځي بې برخې دي.
جهان سپاس از رادیو آزادي میکنم. مسؤلین خبر کدن
د ازادي رادیو مننه چې مسؤلین را خبر کړل. د پوهنې وزیر زموږ لیدو ته راغی. له موږ سره ژمنه وکړه چې ښوونځی به را جوړوي. تر څلورم ټولګي پورې به زده کوونکي درس ووایي او بیا به نورو ښوونځیو ته لاره پیدا کړي. هیله مند یو چې زموږ د ماشومانو په ژوند کې مثبت بدلون راشي.
خو ولسمشر غني تیر کال فرمان ورکړ چې جوګیانو ته د تابعیت سند ورکوي. خو د صابر کولابی په وینا یو شمېر دولتي ادارو ته تللی خو لا هم ورته د تابعیت سند نه دی ورکړ شوی.
آزادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د برلین دیوال د نړېدو ډېر شمه کلیسه ده. دا دیوال په 1918 کال کې د سړې جګړې په اوج کې جوړ شوی و او د جرمني خلک یې پر دوو برخو ویشلی و. ملالی بشیر راپور لري.
دیرش کاله مخکې نن د نومبر په 9 نیټه د برلین دیوال کانکریټ او ډبرې ونړېدې او جرمنیانو ته لاره پرانیستل سوه چې تر نړیوالې جګړې وروسته چې خلک پر دوو برخو ویشل سوي وو بیرته سره یو ځای سي. دا دیوال په 1918 کال کې جوړ سو او جرمني پر دوو برخو جمهوری دیموکراتیک جرمني چې په ختیځ بلاک کې وو او فدرال جرمني وویشه. د دې دیوال په جوړېدو سره د جرمني پلازمېنه برلین هم پر دوو برخو وویشل سو. دا دیوال د سړې جګړې لنه شو ګڼل کېده او نه یوازې خلک جسمن له یو بل جلا کړل، بلکې دا دیوال د فکر د طرز د جلاوالي لپاره هم وو. له 1918 کال څخه تر 1989 کال پورې تر 100,000 زیاتو کسانو هڅه وکړه چې در دې دیوال واوړي او تر شاوخوا 50,000 زیات یې وتوانېدل دا کار وکړي او لسګونو نور د دې هڅې پر مهال ووژل سول. په 1989 کال کې په ختیځ اروپا کې د پولینډ او هنګری په ګډون تر یو شمیر پاڅونو وروسته په ختیځ المان کې کورنۍ ناارامي زیاته سوه او تر څو اونیو دوامداره ناارامیو وروسته د 1989 کال د نومبر میاشتې په 9 نیټه د ختیځ جرمني دولت اعلان وکړ چې د دې هیواد اوسیدونکي کولای سي لویدیځ جرمني ته ولاړ سي او د برندنبورګ او نورې دروازې پرانیستې. د همغه کال په سپتمبر میاشت کې د جرمني د دواړو برخو خلک له کولنګونو او چټکونو سره د دیوال دواړو خواو ته راټول شول او د دې دیوال په عملی ماتولو یې لاس پورې کړ چې په نتیجه کې دواړې برخې سره یو ځای شوې. د دې دیوال د سقوط ډیر عوامل په خبرونو او کتابونو کې راغلي چې یو یې د شوروي اصلاح غوښتونکو میخایل ګورباچوف قدرت ته رسیدل دی چې د ازادۍ او شفافیت په نوم سیاستونو سره یې د خلکو خوځښتونو ته لاره هواره کړه. د هغه وخت د امریکا ولسمشر رونالد ریګن هم په دې کار کې رول درلود او د شوروي اتحاد له مشر میخایل ګورباچوف سره یې په سویس کې ولیدل او په 1989 کال کې برلین ته د سفر پر مهال د برندنبورګ په دروازه کې ګورباچوف ته چې د کمونیست شوروي ګوند عمومي منشي او د شوروي اتحاد ولسمشر و په خطاب کې وویل:
General Secretary Gorbachev, if you seek peace,
شغلی عمومي منشي کته سول غواړي، کته شوروي او ختیځ اروپا په اتحاد کې پرمختګ غواړي، کته د لیبرال کېدو پلوی یې دروازه تراسه. شغلی ګورباچوف دا دروازه پرانیزه، دا دیوال مات کړه.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
پرون په هغه ځای کې چې د امریکا د هغه وخت ولسمشر رونالد ریګن وینا کړې وه، د هغه لویه مجسمه نندارې ته وړاندې سوه. د برلین دیوال د ماتېدو په خوښۍ کې غونډې او جشنونه جوړ شول. د نورو لاملونو تر څنګ یو شمیر لویدیځ او افغان کارپوهان په دې باور دي چې د برلین دیوال د ماتېدو یو لامل دا هم و چې افغانانو د شوروي اتحاد پر وړاندې جګړه پیل کړه. د دوی په وینا د شوروي اتحاد پر وړاندې د افغانانو جګړې د شوروي اتحاد هغه تلسم مات کړ چې ګواکې دا اتحاد نه ماتېدونکی دی او همداراز شوروي اتحاد تر سخت اقتصادي او سیاسي فشار لاندې سو چې په ټوله کې دغه ټول لاملونه سره یو ځای سول او د شوروي او ختیځ بلاک د له منځه تللو سبب سول.
Thank you.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ژمن دی چې پر ټاکلي وخت د انتخاباتو لومړي نتایج اعلان کړي. په تاجکستان کې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د نومبر په شپږمه له افغانستان سره پر پوله د تاجکستان د ځواکونو او داعش جګړه مارانو ترمنځ په نښته کې اووه امنیتي افسران وژل شوي دي. د افغانستان او ویست انډیز ترمنځ د دریو پنځوس اووریزو کرکټ سیالیو دوهمه لوبه نن د هند په لکنو کې کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې دی هیله لري د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ اټومي موافقه به پر دې سربیره وژغورل شي چې واشنګټن له دې موافقې وتلی. د عراق د امنیتي ځواکونو او حکومت ضد مظاهره کوونکو ترمنځ په نښتو کې پرون درې کسان وژل شول. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغې بلنې په اړه فکر کوي چې د ته یې راتلونکی کال د می په نهمه د بریا د ورځې په رسم ګذشت کې د ګډون لپاره ورکړې ده. وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلې سمیسونه لولو، خو مخکې تر دې چې سمیسونو ته مخه کړو د ژوند رنګونه پروګرام.
دا ژوند رنگونه
سلام ستاسو نوم څه دی او څه کاروبار کوئ؟
زما نوم رحمان ده، د احمد ابا ولسوالی او د مرکز گردیز کې کاروبار کوم. زه خپل د موبایل کاروبار کوم، یعنی انجینر یم، مستری یم، موبایل جون ترمیم کار کوم.
هغه نوی ماډل ټلیفون چې راوځي هغه جوړولای شي؟
هو هغه جوړولای شم.
دغه کاروبار د چیرته زده کړی؟
ما خدا کاروبار په پاکستان کې زده کړی یو، په پېښور کې بلور پلازا کې هلته مې زده کړی او دلته الحمدلله کاروبار مې ښه روان ده او کاروبار د مرکز گردیز کې کوم. ما خو یو کال په پاکستان کې تیر کړ او هغه څلور کاله کېږي مرکز گردیز کې کار کوم. نو اوس په هر کې نوې موبایل راسي، ماته مشکل نه په ښه ډول خلکو ته جوړې.
داسې ورځم راغلی ده چې یو ټلیفون چې بیخي زیات به خراب وي چا نشو جوړولی، تا جوړ کړی وي؟
او بلې ولې نو جوړ کړی هم ده، موږ خپل ماشینونه لرو، هغه ماشینونه موږ کار اخلو، خپل ذهن باندې
کار. له دې وروسته به د هغو کسانو ته پیغام څه وي چې هغوی لا تر اوسه پورې کاروبار نه دی پیل کړی یا یو هنر نه دی زده؟
ما هغو ځوانانو ته دا پیغام ده چې خپل کاروزګار زده کړي او خپل ځان مصروف کړي، یو کسب ته هڅه وکړي او خپل کار ځان مصروف کړي او مصروفیات باید ځان ته پیدا کړي، همداسې ونه ګرځي. ما خپل زیوز کور مې په افغانستان دلته او زه پاکستان ته شاګردي لپاره لاړم، اوس الحمدلله کار مې زده کړی ده، ځان مې مصروف کړی ده او کوم هغه نه لرم مشکلات. هغه ځوانان چې همداسې ګرځي باید ځان مصروف کړي، هڅه وکړي، ځان ته یو کاروبار پیدا کړي.
مننه.
د شوان رنگونه پروګرام مولا ازادي راډیو څخه واورید.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
فضل کریم درویش د پکتیا له ساتي اړیو په راستولې سمس کې لیکي زموږ ولسوالۍ ته باید 3G انټرنیټ ورکړل شي. نوریا سلطانی له شاجوی څخه لیکي که د انتخاباتو نتیجه دا ځل هم وځنډېده، خلک به پر دې بهیر بې باوره شي. اتل له زابله لیکي د کابل کندهار لویه لار د غزنی په برخه کې خوندي نه ده، امنیت باید ټینګ شي. ساپی په راستولې سمس کې لیکي د کونړ پوهنتون بدل یا شه له حمل میاشتې راهیسې محصلینو ته نه ده ورکړل شوې. حمیده نظری له زابله په راستولې سمس کې لیکي د افغانستان ګاونډیان باید پوشي چې ترورست په ترورست لمنځه نه ځي، دوی باید له افغان دولت سره په همکارۍ د هر راز ترورزم په وړاندې مبارزه وکړي. تازه خان سمسور له ننګرهار په راستولې سمس کې لیکي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید دا ځل نتیجه ونه ځنډوي. نقیب الله حسنزی له کندهاره په خپل سمس کې لیکي هیله ده در ملوک کمپنۍ نتیجه ژر تر ژره معلومه کړي او هغه ټولو ته باید د منلو وي. محمد حسن قلمیار امیری د تخار له اشکمش ولسوالۍ څخه لیکلي دي په اشکمش کې غله زیات شوې دي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مارجې ولسوالۍ څخه لیکي د انتخاباتو نتیجه باید ژر تر ژره معلومه شي او تر کله باید ورته انتظار شو. عبدالرحمن لیکلي دي د انتخاباتو نتیجې ته انتظار ډیر سخت شو. محمد حسن قلمیار په راستوبلی سمس کې لیکلي دي د جوګیانو ستونزې باید په افغانستان کې هوار شي او نور ستونزو ته هم توجه وشي. دا خبری مجله مو هم دومره و په بلی خبری مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی. احمدی صاحب سهار مو بخیر.
صبح شما هم بخیر.